سلامونه ده سهار شپږ بجې شپږ سفیو لاستانګ زایم ده ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسي وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوې ده په داسې حال کې چې د خزو د حقوقو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کیږي یو شمېر افغان خزې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي په 2023 کال کې د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د خزو د مشارکت درکول دي د هندي اوجکپوري ډیپلوماټ په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې دي پخواني ولسمشر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړې ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللې او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پختیا خبرې کړې ښاغلي سنگ هم دغه طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیز سره هم لیدلې دي هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راوویستل شي په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونی په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي د دې جبهه ادعا د خپلواک سرچینو لوري تایید یا رد شوې نه ده طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمه ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه د دومره لوړ هدف ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات وو ګوربز 122 منډې او زدران 80 منډې وکړې محمد نبی هم په لګو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان اشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړې چې تر پایه ونه سوځید په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي دوه وکټې واخیستې د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18,842 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي د پاکستان مرکزی بانک هم دا رضوایي په تیرو میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8 تریلیون روپیو 2 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي د پاکستان نوي صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې د روسي خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ د زموږ ګان راپورونه هم د خزو نړیواله ورځ په مناسبت ځانګړي دی لا غیډلې دا چې د طالبانو لبیا وکمنیدو رئیس د افغان جنو او خزو په وړاندې محدودیتونه ورستر بلې مخ په زیاتې دودی
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه بې برخې شوي یو. لومړی حق موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی.
د ښځو د نړیوالې ورځې د 2023 کال شعار دا دی چې د ښځو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو 60 کلونو کې چې جمهوري نظام هم وو، د ښځو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی وو که څنګه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي،
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پای ته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لورې د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو انجوري د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د انجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی امیل وای هیله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا له اسلام او حجاب سره د انجونو د ښوونځیو بندیدا به ارتباط بولي وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخې شو. لومړی حق موږ د تعلیم دی چې قرآن کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی. اما اوس چې کوم کسان وسته دي چې په ځان دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو. موږ
په افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو کابل دوه نیم کاله وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي، خو د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د ښځو د حقونو فعال دنیا صافي وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو. یوازې دا نه، دا وایي چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینت کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هېواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشري حقونو سازمانونه د ښځو او نجونو خلاف د افراطي او سختدریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکې کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته
وار به شو. کندهار ته په کندهار کې یوې میرمنې بېوزله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې. دغه میرمن د دغو بېوزله ښځو په مرسته لاسي کوچیاني کالي جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري چې دا او کارکوونکي د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچنۍ کارخونه کې میرمنې لاسي کوچیاني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري. پنځه تلویش کلنه سکینه چې خاوند یې سپینژری دی او د خپلې کورنۍ سرپرستی کوي، د دې مرکز له لارې په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. دا وایي دلته یې لومړی د خیاطۍ کسب زده کړي او اوس په فیصدی شزینه کوچانی کاری جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي.
شپږ میاشت مې دلته کار کوله د شاګردۍ پیس، اوس استاد سوی یم، کار مې زده کړی ده د استاد راسه، اوس دلته فیصدی کار کوم. مثلا کمیس په پنځوس مشترکی، کمیس و پیجامه چی مانا پسل افغانی مشترکی. زما میره چی دی پنجری دی، زما یو زوی می شهید سو، اوس کشنیان می پغاره ده، یو لور می ده، یو زوی می تپی ده، یو زوی می شهید سو. نو اوس چی پلاریش پنجری دی کار نسی کوله، اوس دونه زو بیادی تر ازم کار کوم، دغه سره بیاره یو نو که پا کور که بار بیاره دغه سره کوم، کومک کوم.
د کندهار شهر اوسیدونکي فرزانه چې د خپلې ناکسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستي ورلغاړې ده، وایي خوشحاله ده چې له کوره بهر کار او د خپلې کورنۍ لپاره روزي پیدا کولی سي. دا وایي له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا اول سر شو په پی سي دي مې کار سره کوي، اوس د میاشتې لس سره افغانۍ ما ترکي. نو زه خپله چې یم د کور سرپرسته زه یم، ورونه دي، خوندې مې دي، زه خپله یم. نو دغه معاش ما ته ډېر کفایت کوي، ډېر غټ ما ته یې لاس راکړی دي. د حکومت سمې دا خواهشات د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه بیرته علاقې د چوکاټ په داخل کې د علاقې د نجونو مکتبونو پوهنتونونه د علاقې صحیح کم قوانین چې د دې د هغه د تهدید کې په ښځو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمینه دې برابره کړي، ځکه چې ښځې ډېرې بېوزلې دي، کارونه نسته، استاذ خپله هم پوهېږي. نو لویو خواهشاتو دغه مې دا دی چې د اسلامي امارات چې د ښځو کارونه دې بیرته علاقې.
د کندهار شهر اوسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنۍ کارخونه کې پنځلس ستنو بېوزله او اړمنو میرمنو ته د کوچنۍ کالو جوړولو له لارې او همداراز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداریو لاسي غاړو جوړولو له لارې د کار زمینه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي دې ټولو بېوزله میرمنو ته لومړی زده کړې ورکړې او بیا د کار زمینه ورته برابره کړي ترڅو د خپل کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنه یا پنځه ویشت تنه فارغه کوم چې هغه په مکمل توګه زه استادانی کوم چې دوی به په خپلو ځایو کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه مې تقریبا سل تنه فارغه کړي دي چې هغه اوس په خپلو کورو کې خپل کاروبار شروع کړی دی. هغه خوندې زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي، د کور سرپرستی دي، د خپل اولادو سرپرستی دي. نو هغه خوندې زما سره چې کندان دي یا غریب دي، هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې دوی زما سره کار کوي تنځلس تنه دي، شپېته تنه د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې زموږ کندارۍ خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د ښځینه کالوی جوړول لاسی کنداری غاړي غالی عبدل او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیوانات لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او له دې لارې د کورونو اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوی د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس ای وی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د اته دېرش نیم زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایس ای وی یوازې د شاوخوا اته زره ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اګست پورې به پوره شي. دې مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته یې د ایس ای وی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلي وو او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لړۍ چې د ایس ای وی په نوم یادیږي ودروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا اته زره د ایس ای وی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اګست میاشتې تر پایه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د درېیمې کلیزې په مناسبت وویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د اته دېرش زره او پنځه سوه هغو افغان افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
شاوخوا اته زره قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سږ کال پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړو چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند ژوند په خطر کې اچولې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چینی غوښتلومی واخیستل شي. رویټرز خبری آژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د ایس آی وی ویزو ورکولو وروسته به له 100 څخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولی چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوی ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 100,000 ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په 100,000 هغه افغانان چې له 2001 تر 2018 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسالې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازی نو استواله. دغه خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه خاني شي چې په غزه کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د حماس ټلې پلاوی پرون پنځشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیل دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرې شوې دي. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهرې خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لومړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حمله پترس کې 1,200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نادولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تېر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم. که څه هم دا د ښځو د نمانځنې ورځ وه خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس ساده چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه تېر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شوه او په اونیو په بند کې وساتل شوه. برمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستې وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر انجونې او ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. وروسته له هغې چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوه، نجونې او ښځې د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګول شو. په نادولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د ښځینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی په تګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی دریس څخه دفاع کړې ده، خو کوټلی نه دی ویلي چې د ښوونځیو او پانتونونو دروازې به کله د نجونو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې ښځې له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې ښځې په هوایي ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکي ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې یوه ښځه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د ښځو شتون سمبولیک بولي. جنسیتي برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغو نجونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم د 12 ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ غوښتونکې ده.
متاسفانه امروزه ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در افغانستان
لبدا من غندن مگیده نشو که ولی چه په افغانستان که جنسیتی برابری پا پانکی نیول کیگی ده خزی کار یوازی ده کور ده چلور و دیوالونو تر مینز دی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکه ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت دی که ولی چه پر مختللی طول نوالری لطفاً داس انجونی را لوی او وروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یو والی او وردیا پا پام کنونیزی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را بده نظر بگیری.
پا 2004 کال که دا افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کردی او دا ملی شورا و بیش سلنه چوکی خزو تا زنگری کردوی. تر 2020 کال پورې افغان ښځو د ملي شورا له 294 څوکیو څخه 95 یې ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوري نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي وه. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د ښځو او نارینه وو ګډون د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني کدران رشد و انکشاف و توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده پرمختګ او تحرک کولای شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپلو بالقوه وړتیاو له مخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او لنارینه و سره په همکاری دی طولن دی مخت تک لامل
شد.
په افغانستان که دا جمهوری نظام لرنگی دو مخ که هم دغه هیواد لحق هیوادونو څخه ګڼل کېده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی ډیر شمیرې درلودي. د ښځو د ځان وژنې، ځان سوزونې او صحرایي مجازاتو په اړه ریپورټونه ورکول کېدل. خو د بشري حقونو د چارو څیړونکو محمد ابوالاحرار رامسپور وایي په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکات کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزن لپاره د زمینی برابرول، د جنسیتی برابرۍ په اړه څېړنې، او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسولیتونو په اړه پوهاوی و. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتی برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
مردا متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپلو لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشۍ سره. داسې نه چې دوی ته څه پیښ شي. د افغان ښځو بدبختي نن ورځ د خپلو نارینه وو پلرونو ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدارې پراختیا د موخو یوه له مرکزي برخو څخه جنسیتي برابري ده، خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته په کتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د څانګې مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
That goal is clearly not achievable in Afghanistan, but
da hadaf pakara da wal pa Afghanistan ki da lastara ul war na dai khuda azmug la para muhim da chu wayu pa Afghanistan ki da Taliban una wada chalan tar 2013 kal pore da jinsiyati barabari da tala sakulu pa barkha ki da nari wal hatu pa barkha ki yow jiti pa shatak dai
to achieve gender equality by 2030.
د 2023 کال د مارچ د اتمې په درشل کې د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو سازمان د مارچ په 3 په یو بیان کې وویل: نړیوالې محکمې باید د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په 3 دغه سازمان د بشري حقونو د شورا په 55 غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینۍ وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبروري په 6 ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارت کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاده اکبر:
تلاش حال جریان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
پس جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی ګام دی. وروسته له دې چې دا جرم وکړل شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي. د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي، افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خوشي، په دې پوهېدلي چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بېلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه، متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ سبزی هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له اتمې مخکې پر ښځو او نجونو بندیزونه لري کړي.
حالا ببینیم شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است.
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې نجونې جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخ تړل شوي او هغوی چې پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته هماغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه مې وکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
و شب د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم رسي سوال شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
دنامنه که کولای چی دومره لیری زای لاسی داده شده تا کول دا طولینی تخه دای و ناره بچه دی دغا ناره تخه شده کم رنگ کهید
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پارا هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خبرونه دا دوشن بی پورت دا ما شام لوو تر اتو بجو خوشبندی بنا لازدی رلو
سارش پک نیمیشوی ورزو لندو خبرونو تا نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولېږل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنی وایي د سمنګان ولایت په دری سوفلس ولې کې د سکرو کان په تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړ شوي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونې په طالقان ښار کې درې طالبان وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د دې جبهه ادعا د خپلواک سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې سبا په دوهمه ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون شپه افغانستان په 15 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو اوو میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په سلو کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 8842 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالره کېږي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حملې مخه نیولې. د روسي خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي، خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه تراګر ووژل شول.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دې ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدغه خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دغه فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث میراث پات شوی افغانان ته تاسف تر وایم. او دریم اساسی دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات متاسفانه دغه درې اساسی ستونزې لري. خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارګۍ چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دغه عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه متاسف ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې تاینه ورکوي دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر فراز باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګټ اړل کړه او واخه توضیح کړي و بیا سر پات شوی و. وای دا سه یو فکر وکوي چې گاونډي چې دی دا تکیه شي چې جوړي ونه لري نو وي ته ورلګل او وي ته ورغله او نو وي چې موږ سره دومره یو شي شته د بل گاونډي ته ورولېګو نو هغه ته ورغله او فکر کړه چې موږ سره دومره یو شي شته چې بل ته ورولېګو. خلاصه او کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله او برته ما کورته کوم چې په سال کړه او برته قال او پندې نیت باندې چې دا قرباني وکول او دا تدیه وکول. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر پری او د غوي اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې دسته وکه ویل کدو چې پارک ته لاړ ویل کدو چې رستوران ته لاړ وی نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زموږ دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم، اگر مگو تا شایدان یا سوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اگه میرمنی تی سینگار بیکاو دیگو دکانو نمترل سول. تاسو چه فکر کوئی دا وضعیت کم دسی دوام بکال خلکو نکار واخشتل سی پکور که نویل سی پتیر میرمنی دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینا چی گردی، شمیر بید سوم رزیاد چی او بیا پایل بید چی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوای کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات چینه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقې دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې ځینې خاين دي چې هغه نارینه نه لري، کل دي د مثال په توګه باندې یاداسې مېرمنې چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري، نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي. خاين ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او مؤسس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې، دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید خپل اولادونو دا حلال کومه روزی چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړی، دا ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقی فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري، ورسره ارتباط لري، د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مې جوړي پیدا کړی. دا ډیره ځات بهتره وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دوی سره سپورټ شي او دوی سره حتی تمویل کړي وړي بس پروژې ورته جوړ ټریننګ ورته کوي او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت یې کولو او شام ته لېږل او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې انصاف ته ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي انصاف ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلي کې مثلا یو ښځه یو چیرته دوکان جوړوي یا انصاف ته باندې یو بل کوم یو کار کوي. ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او الله تعالی جوړ به خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلکو سره بیا کوي ورسره همکاري کوي. خو حتی هغه هم باید خلک محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعض خلک ته مثلا غوګان واخیستل شي د مثال په توګه باندې چې هغوی دین استفاده وکړي بعضې کارونه د مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشین ورته واخیستل شي د مثال په توګه چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو په دې کې هغه نشته حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبر دغه ده چې د هیواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هیواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول. اوس بالفعل کلیوال پورته شوي د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم څه مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلې هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته. په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم هغه یتیمه وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنی ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان یې په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت. او داسې یو قسم احساس وکوو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جي اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکوو چې دغه وطن باید موږ تاسو پخپله باندې جوړ، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، یووالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو د لامل ته دغه ښکلا تار ورکوي. دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافات کې چول کیږي. یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافات دانې کې چول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تسبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکوي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي، دوی یو هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او هغوی ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکوله که چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که پوره نشي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي. هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي، سیدنا عمر وایي چې الفراو اختر من سم. دا چې یو کوچنی په بازار کې ګرځي وای د فارغ وخت لري فارغ وخت وای د زهر نه هم ډیر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که استعدادات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې باید استفاده وکړي او داسې یو احساس وکړي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاجه دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړ، لوبستان کې داسې وکړ، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی یو، فلانی داسې وکړ، لوبستان کې داسې وکړ، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بیرجور خفګانونه مت پیدا شي، به مریضان مت پیدا شي، متاسفانه که افراد وي او مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو، نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غلرو معادل لرو، 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټولو خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو، یو بل ته لاس ورکړو، راځي چې کار وکړو، پاک پاد وي که ملت وي که حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیره ښه خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلې چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغومره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی، هغه کډرونه دی، هغه په غیر واخلي، دا وې نظرونه واخلي، دا وې استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، ولې هم دغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه اقتصادي کډرونه دی، کټولنیز کډرونه دی، او هغه نور کډرونه دی، هغه راوصل شي، دا وې استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې د ودې علم، د ودې استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو، جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ، خپل همکار ته ورته کامرا راوړم، موبایل راو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام جورګمو ته اجازه مې راغله چې مو عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې وېدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه، واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وېدا، اخلاق وضعیت ورته وایي. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسېدئ؟ په تاسو دوه کار نه کړی، خپل وختونه هم دوست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. په بل خبرې راته کارونه ویل شو، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو پر رسمیت باندې پیژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو کچیرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایل باندې کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډېر جوړ شي. دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورو کې دا څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمین شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خدا نسبی کېدای شي ځنې هغه ځنې کورونه وي موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوئ. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې په اروپا کې چې کړې دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو هغه هم د انسان لپاره یو کار د زدغې مخالف نه یم خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد را باندې حق چې دوی لپاره باید موږ تاسو کار وکړو داسې د خپلې پروژې تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي د ښه خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به ستونزې وي په ملت کې به ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولی خو دغه 5 کالو کې ډېر زیات نمونې موږ تاسو لرو چې فکري اختلافات کله سره ولرو زما تاسو خو کی زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د صبر نه زما ورته خو کی تاسو سبزی خو کی خدغه اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار حق انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ درون کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راخه تکړی ضرورت زنه کټوی وایم او زما په پګړی وایي هغه تازه کافر یم او هغه موته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلای چوي که چپن چوي که نکټای چوي که هغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک
درن دوستانو دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو په اړه خبرې وشوي چې په دې وروستیو کې د بیکاری او بیوزلۍ له وجې ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوای د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی.
ستمنه ورکړي کشګي وان پرغې ستمنه ورکړي کشګي وان پرغې ستمنه ورکړي ځان بکړي ترې نزلانا ځړګایا مکه ونورا یارانا ځړګایا dana dana chal gaya makhwanora yarana chal gaya makhwanora